رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نوشاب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د پولیسو د 146 افسرانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوې دي. پاکستاني طالبانو د خپل غورځنګ د مرستیال وژل کېدل تایید کړل، او په پاکستان کې د لومړي ځل دپاره د هندو اقلیت یوه غړي سنا ته کاندیده ده.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبه ورځ د دلوي د میاشتې درویشتمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د پولیسو د 146 افسرانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوې.
یو نیک اقدام ده، خو په شرط دې چې واقعا هغه مجرمین چې وایي.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي که پاکستان د سر او مال د ساتنې تضمین ورنه کړي وزیرستان ته ستنېږي.
د پاکستان حکومت لخوا د مالی مرستې تضمین وجود ونه لري، موږ بیرته نه ستنېږو.
او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي چې له داعش سره جنگ پای ته نه دی رسېدلی. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پولیسو د 146 افسرانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس بډو او له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور د څلورو جنرالانو په ګډون د کورنۍ چارو وزارت د 146 افسرانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش رئیس ضیا کوستانی نن په دې حقله داسې وویل.
هغه ویل 125 جلد دوسیه چې پکې سلور جنرالان، نوی لوړپوړي افسران، 250 ساتنمنان او شپږ لوړپوړي ملکی مامورین شامل دي. د دوی دوسیه په مختلفو مواردو کې لکه له دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس بډې او نور منفي مسایل چې موجود وو بشپړې شوي او څارنوالۍ ته سپارل شوي دي.
ښاغلی کوستانی وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې د کورنۍ چارو وزارت اړوند 540 جرمي پیښې څېړلې دي. په دې هکله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 21 ولایتونو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو یا ګزند د ویروس له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، څه باندې 6 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلی دی چې د ژمي په سړې هوا کې د پولیو د ویروس د سرایت کچه ټیټوي، ځکه د لومړي پړاو کمپاین څخه دوه اونۍ وروسته د ګزند ضد واکسین دویم فرعي کمپاین هم پیل کړ. د سالنګو د حفظ او مراقبت چارواکي وایي چې د سالنګ لویه لار له 14 ساعتونو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤول جنرال رجب وایي په سالنګونو کې د 3 ورځو پرله پسې واورې او ورښتونو له کبله تېره شپه شاوخوا 9:30 بجې دغه لار د ترافیکو په مخ تړل شوې وه. او دا هم نړیوال خبرونه. پاکستانی طالبانو د خپل غورځنګ د مرستیال وژل کېدل تایید کړل. طالبانو نن تایید کړل چې خالد محسود چې د سجنا په نامه هم مشهور دی، تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو دغه مرستیال د تیرې پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو نطاق محمد خراسانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د خالد مسعود په ځای مفتی نورولی ولی ټاکل شوی دی او په جنوبي وزیرستان کې به د وسلوالو مشري کوي. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې نوی ټاکل شوی مرستیال د غر سترګه په نامه شهرت لري. د پنجاب د ایالت په یوې مدرسې کې درس ویلی دی او په کراچۍ کې د وسلوالو مشري کړې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نوریا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د بشري حقوقو د فعالې او په پاکستان کې د مدافع وکیلې آسیما جانګیر پر مړینې خفګان څرګند کړی دی او د عدالت او برابرۍ د پرې د حقي هڅې او میړانه ستایلې ده. ګوتیرش میرمن جانګیر د دیموکراسۍ یو ملاتړی بللې ده چې د په وینا هم په پاکستان کې د عدالت لپاره او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او ټولو خلکو د برابرۍ د پاره نه ستړي کېدونکې مبارزه کوله. د میرمن جهانگیر لور وای چې مور یې د زړه د ناروغۍ له امله د شپږ شپېته کلنۍ په عمر کې د لاور په ښار کې مړه شوله. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت یو غړی سنا ته کاندیده شوې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د کرشنا کوماری په نامه د میرمنې د سند په ایالت کې کاندیده کړې ده او د ګوند غړو نه غوښتي دي چې هغې ته د رای ورکړي. د سنا د مجلس انتخابات د مارچ د میاشتې په درېیمه کېږي. کرشنا کوماری د یوې غریبې کورنۍ غړې ده. وایي هیڅ داسې خیال نه درلود چې یو ورځ به د سنا مجلس ته کاندیده شي. د فلسطینیانو یوې ډلې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د پوځ یو موټر په تیږو وهلی، دوه عسکرې ژوبل کړي دي. پوځ ویلي دي چې یو عسکر د ټپونو په خاطر په روغتون کې بستر شوی او قهرجنو مظاهرچیانو یو توپک هم د ځان سره وړی دی. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې دا ټانک په غلطۍ سره د لویدیځه غاړې د جنین سیمې ته تللی و. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي چې په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات چې بله میاشت کېږي ګډوډوي. داعش د خلکو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوې ویډیو کې چې تقریبا 3 دقیقې ده په سینا او څو نورو ځایونو کې د دې ډلې لخوا شوي بریدونه ښودلي دي. تر اوسه په مستقیمه توګه دا نه ده ثابته شوې چې آیا دا ویډیو رښتیا ده که نه، خو ویل کېږي چې دا ویډیو هم د داعش د پخوانیو ویډیوګانو په شان ده. په ویډیو کې داعش د خپلو وسلوالو نه غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په حوزو دي بریدونه وکړي. په مصر کې د روانې میاشتې په 16 او 18 د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سامی شکری سره وکتل. دواړو ډیپلوماټانو د لیبیا، سوری او فلسطین د سولې په حق له خبرې وکړلې. دواړه چارواکي په داسې وخت کې سره ویني چې د مصر پاوس په د سینای په ټاپوزمه کې پوځي عملیات کوي. ټیلرسن مصر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تروریزم ضد جګړې کې ورسره ولاړوي. په دغه سیمه کې د کلونو را په دې خوا نه امنی روانه ده او سخت دریځې له همدې ځایه څخه په امنیتي پوستو او ملکیانو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر نه وروسته اردن، لبنان او کویت ته سفر کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. قدر من اوریدونکو، پاموکي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي چې له داعش سره جګړه پایته نه ده رسیدلې، خو څه باید وشي؟ د دې پوښتنه ځواب لږ وروسته په یو رپورټ کې اوري. اوس هم پاموکي لمړی رپورټ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اداري فساد او له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تورې د دغه وزارت د 4 جنرالانو په ګډون د 146 لوړپوړو افسرانو او ساتنمنانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس، بډو او لدند څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور د 4 جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د 146 افسرانو دوسیې لوی سرنوالۍ ته سپارلې دي. د دغه وزارت د تفتیش رئیس جنرال زیا کوستانی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په 13 میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 1500 پیخي سیړلې دي. 125 جلد دوسیه چې پکې 4 جنرالان، نوی لوړپوړي افسران، 25 ساتنمنان او 6 لوړپوړي ملکی مامورین شامل دي. د دوی دوسیه په مختلفو مواردو کې لکه لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، بډې او نور منفي مسایل چې موجود وو بشپړې شوي او سرنوالۍ ته سپارل شوي دي. ښاغلی کوستانی دغه راز وویل چې په دې موده کې د پولیسو 130 افسرانو ته چې له عسکري قوانینو څخه سرغړونه کړې وه سزا ورکړل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د اداري فساد اړوند په یو شمېر نورو لویو دوسیو هم څېړنې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګه د کورنیو چارو وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او دا د اصلاحاتو او شفافیت په راوستلو کې نیک اقدام ګڼي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
دا یو نیک اقدام ده، خو په شرط دي چې واقعا هغه مجرمین چې وایي په بډو کې یا په رشوت اخیستنه کې لاس وي یا له وظیفې نه ناوړه استفاده کړې وي هغه اشخاص وي، هغه موږ د حکومت هرکلی کوو. خو په دې کې بعضې وخت داسې هم راځي چې سیاسي ملحوظاتو له مخې نه هم بعضې افراد چې هغوی واقعا وطن ته خدمت کړی په دغه رقم ته بدبختیو کې شاملېږي. نو موږ به وګورو چې دوی دغه لیست موږ ته راولېږي چې واقعا هغه اشخاص وي چې دوی په فساد کې شریک دي، موږ له خپل حکومت سره همکار یو او دا بیا نیک اقدام کړو.
د ولسي جرګې دویم مرستیال زیاته کړه چې نه یوازې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو راوستل اړین دي، بلکې په ټول امنیتي او دفاعي سکتور کې باید جدي اصلاحات راوستل شي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د مکافاتو او مجازاتو پر اصولو ټینګار وکړ او ویل که له یوې خوا مجرمو افسرانو ته سزا ورکول کیږي، له بلې خوا باید هغو امنیتي او دفاعي منصوبینو ته له ځان څخه وړتیا ښیي مکافات ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې یو ستراتیژي هم جوړه کړي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وزارت د فساد زړه بللی وو او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په بودیجه کې د خلکو ونډه څنګه زیاتې دي په دې اکله مرکه لرو لږ وروسته یاوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي چې له داعش سره جګړه پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلی ماتس ایټالیا ته په سفر روان دی او پوروم کې به د هغو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي چې پوځیانې په سوریې او عراق کې داعش په ضد جنګیږي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نن دوشنبه ویل چې د سوریې جګړه ډیره پیچلې جګړه ده او امریکا به په سوریې کې د داعش په وړاندې جګړې کې خپلې ونډې ته دوام ورکړي.
اول داعش په فزیکی ډول ختمه وو، دا کار همدا اوس روان دی. ناستو کسانو ستاسو په یاد دی ما ویلي وو چې د داعش په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. جګړه دوام لري او همدا تیره اونۍ هم ډیره سخته جګړه وشوه.
ښاغلی ماتس ټینګار وکړ چې په عراق کې د داعش په وړاندې جګړه اسانه وه ځکه امریکا د عراق له حکومت سره په ګډه کار کاوه او امریکایي ځواکونه به په سوریه کې هم خپل ماموریت ته چې د داعش په نښه کول دي دوام ورکړي.
جالبه ده په منځني ختیځ کې هر چیرې چې ستونزه پیدا شي دي هغه تر شا یو شی وي، که هغه په یمن، بیروت یا سوریه کې. په هر حال ایران په هغه کې ښکیل.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې دننه ایرانی او سوریایي ځواکونو ته خلک ګزارونه ورکړي دي او د هرې تیری ځواب به یې ورکړي.
موږ ټولو ته واضح کړي ده چې په سوریه کې زموږ د جګړې اصول نه دي بدل شوي. موږ به د هر هغه اقدام په وړاندې برید وکړو چې موږ ته تاوان رسوي. دا زموږ پالیسی وه او دې پالیسۍ ته به دوام ورکړو.
په سوریه کې د اسرائیلو لخوا د شنبې په ورځ برید لغه وروسته پیل شو چې د سوریې ځواکونو د اسرائیلو یو اف 14 ډوله الوتکه وویشتله او اسرائیل د 1902 کال وروسته د لومړي ځل لپاره یوه جنگي الوتکه له لاسه ورکړه. د اسرائیل د پاوز په وینا پیلوټ له الوتکې ټوپ کړی او الوتکه په اسرائیل کې لویدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ناټو راتلونکې غونډې کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي خپل متحدین منصفانه ونډې اخیستو ته تشویق کړي.
افغانستان د پولیسو په قواوو کې د اصلاحاتو هڅې ادامه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي د 146 افسرانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوې دي. د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې نن په همدې مسلې غږیږو او دا ګورو چې دغسې اقدامات د اصلاحاتو دپاره څومره مؤثر تمامېدی شي. درنو اوریدونکو، تاسې څه فکر کوئ چې د اداري فساد په مخنیوي کې نور کوم اقدامات ضروري دي؟ مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د افغانستان د روڼتیا بنسټ د نړیوالې بودیجې د مشارکت د ادارې په ملتیا د 2018 کال د خلاصې بودیجې سروې ترسره کړې او ټینګار کړی دی چې په بودیجه کې د خلکو ونډه زیاته شي. موږ په بودیجه کې د خلکو د ونډې په ډیرېدو د اقتصاد په ازرق شافیزي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي، لومړی د خلاصې بودیجې په هکله غږیږي.
عواید ملی دی او جواز سره کوم بودجه چې جوړیږي هغه قوا او اختیار دی، هغه بودجه مسؤلون کې دی چې بودجه اختیاري دی او هغه خلک او هغه هیوادونه چې د دوی بودجه ملی بودجه د نورو په مرستو باندې ولاړ دي هغه بودجه هیڅ وخت د دوی لاس پکې خلاص نه وي او هغه مجبوریتونه لري او غیر اختیاري بودجه ته باید ریسک وکړي چې آیا دوی ورکی پیسې کمی ورکی یا شرایط یغوی صدول دی منلو ولدی کنه دی ول. نو متاسفانه لبد مرغه د افغانستان بودجه په دتیر ولس تلای کالونه کی
بله
چې ډیر امکانات په افغانستان کې دوی دته برلای نشول چې یو کمپلیټ یو مکمل او یو خپل خوب باندې دوی دلی او خپل وایدو باندې ولار بودجه جوړ کی.
خلک څنګه کولای شي چې په بودجه کې خپل سهم یا ونډه ډیره کی؟ دا کومه طریقه ورته پکار ده؟
دولت کولای شي چې د خلکو علاقمندي په بودجه باندې زیات کړي. د مثال په توګه ک انکشافي بودجه یا پرمختیايي بودجه د هیواد زیات وي او په هغه کې د یو کلی ویاله جوړ شي یا سړک جوړ شي د خلکو مشارکت په بودجه کې په عمل کې تضمینيږي. په دغه کال کې دوی تقریبا 15% انکشافي بودجه یا پرمختیايي بودجه لیکل او دا په خپل یو نورین ده په یو رسپاتې هیواد کې عادي بودجه زیات شو او انکشافي بودجه لږ شو. انکشافي بودجه هغه بودجه دي چې یو بار مصرف نه دي، هغه د ودې لپاره لګیږي، ولی عادي بودجه خوندغه زری موټر دی او معاشات دی او د دفتر ډیکوریشن دی او فیشن دی او دا شی دی دا خو زیات به ته ناراضي، اما هغه انکشافي بودجه خو د اقتصادي ودې لپاره لګول کیږي.
بله،
یو دلیل چې د مخالفو مشارکت لږ شوی دی دا دی انکشافي بودجه کمښت دی چې په دغه بودجه کې تقریبا 15% کم شوی دی. نو ځکه د خلکو هغه ګټې چې مستقیما د بودجه څخه اخلي هغه لږ شوی دی.
ستاسو په نظر کوم جدي اقدامات کولای شي چې په راتلونکو بودجه کې د خلکو ونډم ډیر شي او روڼتیا تضمین شي؟
او په اول ګام کې خو زما وختونه دغه دي چې دا څه چې تصویب شوی دی حداقل دغه شی د نیمګل شی هم په شفافه توګه ولګول شي دا پیسې کوم شي دي. دا هم بیا پکې کمکاري رانه شي. د مثال په توګه تاسو خبر یاست چې په دتیر شپاله ستال کې وزارتونه خپل انکشافي بودجه نشو مسقولای یا اته فیصد مسقول یا شل فیصد یا ډیر فیصد دی چې ټول یو کل 50%. یعنی په یو ورسپاتې هیواد کې باید دا انکشافي بودجه شل فیصد باید مصرف شي، ځکه چې که مصرف نشي انکشافي بودجه انکشاف یا وده نه راځي. دا از ما یو غوښتنه دي چې دغه بودجه شو تصویب شي کسم نیمګړتیا ډیر لري، ولې حتی اقل په تطبیق کې باید نیمګړتیا بیا نور هم را نه شي. دوهم د نوې بودجه لپاره زما ولندیز دغه دی شاول مخکې تدیر څخه چې د مالی کال پیل کیږي باید دا ټول مراحل تې شوي وي، د وزارت مالیه د ټول کارونه خپل بشپړ کړی وي او پارلمان هم ورته رای ورکړی وي چې مالی کال په دننه کې به تصویبول نه به معنا دي، ځکه چې کال تیر وي او دوی تصویبوي بیا پښ پات کیږي. دوهم دغه دی چې د مجهول الیمنتونو څخه یا عناصر څخه په بودجه کې چې دا فند احتیاط دی، دا هغه دی، دا پرچفي دی، دا هغه مجهول نمونه چې ایکس نوم دی، دا یو صدوی تیر شي په شفافه توګه وایي چې د شي لپاره پیسې دی بیل کړی دی یا ځانګړې کړی دی. بل دا چې انکشافي بودجه باید پکې زیات وي او عادي بودجه پکې کم وي چې مشارکت د خلکو پکې زیات وي، د خلکو منفعتونه پکې زیات وي او د خلکو علاقمندي پکې زیات وي چې یو ملي بودجه شي.
بله، ډیره مننه استاد کور ودان.
سلام علیکم.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کرهنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د تازه میوو حاصلات 1.5 میلیون ټنو ته رسیدلی دي. په دې کې درته رپورټ لرو لکه وروسته یې اورئ. خو په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي که پاکستان د سر و مال د ساتنې تضمین ورنکي وزیرستان ته نه ستنېږي. دوی د پاکستان له حکومت نه دا هم غوښتي دي چې د نړیدلو ملکیتونو تاوان ورکړي. د شنه راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د وزیرستاني کډوالو په وینا د خپل سر و مال ساتنې په اړه وروسته له هغه اندېښمن شوي چې وزیرستان ته ستنه شوي یو شمېر کډوالو د پاکستان د حکومت له لورې له ناوړه چلند څخه شکایت وکړ. د دې کډوال یو شمېر مشرانو چې په خوست ښار کې خبري کانفرنس ته خبرې کولې شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لپاره د پاکستان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ته ځینې شرطونه وړاندې کړل. په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود خبریالانو ته وویل چې وزیرستان ته ستانه شوي کډوال په یوه کیمپ کې ساتل کیږي او د پاکستان د پوځ له ناوړه چلند سره مخ دي.
افغان دولت او د خوست معزز خلکو د بیرته تک په برخه کې زموږ هیڅ ډول ممانعت نه دی کړی او موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنېږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمینه برابره کړې نه وي.
د حیات محسود په وینا یو شمېر خبری رسنۍ د پاکستان د حکومت په حواله ویلي چې افغان دولت له وزیرستاني کډوالو سره ناوړه چلند کوي خو ده د خبرې تش ادعاوې او بې بنسټه وبللې. د وزیرستاني کډوالو په شرطونو کې یو دا هم ده چې وزیرستان د پستانېدو سره د پاکستان حکومت ورته ټولې اسانتیاوې برابرې او د دوی د نړیدلو ملکیتونو تاوان ورکړي.
په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د خلکو کورونا مدرسې مکتوبونه او دکانونه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. کدا بیرته جوړولو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د مالی مرستې تضمین وجود و نه لري موږ بیرته نستنېږو.
د ځینو رسمي شمیرو له مخې چې شاوخوا یو کال رئیس شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې زرګونه کورنۍ ستنې شوې دي خو څه باندې 10,000 کورنۍ لا هم په خوست کې اوسیږي. د دې کډوالو یو قومي مشر ملک شیرعزیز خبریالانو ته وویل چې کډوالو وروسته له هغه له تګ نه انکار وکړ چې د پاکستان پوځ ورسره ناوړه چلند پیل کړ او د کورونو د سامان پر وړلو یې بندیز هم ولګاوه.
په چار دادو چې په نړۍ کې کوم انساني حقوق ته مهاجر حیثیت وي په هغه حیثیت شکل مندې میش خپل کلی وطن ته ستونکو اوم نیږي او داسې نه چې د میش چې کومه دو دلته موټر نه پوتی وي ګاډر نه پوتی وي مولر نه پوتی وي او اکیزم آسه دمیش تبایه شوی دی ویلی چه کرون رنگ دی بزارون رنگ دی او بیا پا بزارون پا کرون پا دکانو من دلانجی پشه چگشوی چه دا کم کرون رنگ دا بلتا ویر غرز دل دا ایغی دا پتن لگی چه دا کردی چه او داده چه.
پا کال 2014 میلادی که چه پاکستانی پاوزیانو پا شمالی وزیرستان که دی ضربی زپنو معاملیات پیل کلل شاوخوا 15,000 خلق بیکور شول چه نگده 2,000 خوست تا پناه راوڑا. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غکته ویل یو شمېر هغه وزیري کورنۍ چې شمالي وزیرستان ته ستنې شوې وي په دې وروستیو کې بیرته خوست ته راغلي او دا لړۍ مخ پر ډېرې دوده.
افغان حکومت هم په دې ارتباط ژمن دی چې دوی ته به د ژوند ټول سهولتونه نه یوازې مرستې بلکې دوی د تعلیم او تربیې د دوی د صحت په برخه کې په ټولو اړخونو کې به دوی ته سهولتونه برابروي.
دغه کډوالو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه لري چې له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستو ته دوام ورکړي. دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو او د روغتیا برخې ته د ډېرې توجه غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړی. د امریکا رسنه مجلس نن د مهاجرت پر موضوع بحث کوي. جمهوریت غوښتون کې سناتوران وایي چې دوی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د بحث لپاره مخکې کوي او پر اصلاحي طرح به ډېرې خبرې وشي. د امریکا غاک خبریالان وایي چې د دغو بحثونو له تودېدو سره سم په امریکا کې د میشتو بې اسنادو کسانو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دې خبر نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
The yeas are 71, the nays are 28.
تیر اونۍ د امریکا د حکومت د پاره د دوه کلن مالی تمویل وروسته د سنا مجلس اوس د مهاجرت په موضوع بحث کول غواړي.
بلې، همدلته به پرې بحث وشي. تیار اوسئ، راتلونکی اونۍ به ډېره تاریخي وي.
We love the dreamers.
جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تیره اونۍ د دې بحث لپاره ځکه زمینه برابره کړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته د راغلو بې اسنادو کډوالو لپاره د موقتي قانوني اوسېدو یو پروګرام یې بند کړ. دا پروګرام د ډاکا په نوم دی. ترامپ کانګرس ته د مارچ تر 15 وخت ورکو چې دا ستونزه حل کړي.
At that point,
the march for Pinzama ba pauser ta wal har awraz zar zwanan da patikido masuniyat aw pa America ke da qanuni kar kawlo jawaz la la sawar kli
pa Congress ke da dwaadu gunduno astazi wei che zwan mahajirin ba America ke da khpulo hilo pura kedlo yow chance mustahaq li
zada da hu afrado da para yow fursat ganam che zamung paiwat ke loi shwi di yow zamung paiwat ke da pura faaliyat kawlo wal di
خو جمهور رئیس د ډاکا تر حدودو پورته اصلاحات غواړي
مونږ په سرحد کې دیوال غواړو مونږ به دا دیوال جوړوو مونږ د مهاجرت د قانوني پرمختللي او مسؤونه سیستم رامنځته کولو لپاره درې لومړیتوبونه مشخص کړي دي سرحدي امنیت د خپلوانو د سپانسرشپ ختمول او د بیمانه لاټري ویزې فسخه کول
د مکسیکو او امریکا په سرحد د دیوال سربیره ترامپ غواړي امریکا ته د نړۍ د مختلفو برخو نه د راتلونکو مهاجرینو شمیر کم کړي او هغه کټګوري لومړی درجه مستحق وګڼي چې پرمختللي تجربه لري خو دیموکراتان د معمولی موافقه پته مدي چې د ډاکا پروګرام کسانو ته قانوني استوګ نه ورکړل شي او د امریکا سرحدي امنیت دی او څه زیات ټینګ شي
د دواړو اړخونو ترمنځ یو نیت شته او دواړه مجلسونه غواړي چې د ډاکا پروګرام او سرحدي امنیت موضوع حل شي
د جمهوری غوښتن کې ګون مشرتابو وکیلان وای د مهاجرت اړوند اصلاحات ته د ترامپ پیشنهادونه سم دي
جمهور رئیس ترامپ داسې یو خدمت کړی دی چې جمهور رئیس اوباما هیڅ کله ونه کړ هغه د 1.8 میلیونه ځوانانو لپاره چې د ډاکا په پروګرام کې شامل دي د امریکا د تابعیت اخیستلو لپاره یې ورته زمينه جوړه کړه دا ډېر سخاوتمندانه وړاندیز دی
خو پښتنه دا ده چې د سنا مجلس په بل اخرت څه شي تصویبوي
زه د کوم مشخص نیټه تضمین نشم کولای اجازه ورکړي چې لوی اکثریت یې ملاتړ وکړي زه د ټولو غاړو لپاره د شفافه پروسې ډاډ ورکوم او د دې کار اراده هم لرم
مچ مکونل د یو آزاد بحث کولو ژمنه هم وکړه په دې معنی چې وخت به محدود نه وي او سناتوران به وکړي شي چې د بحث لپاره به شمیره پیشنهادونه مطرح کړي خو هر فیصله چې سنا مجلس وکړي باید د استازو د مجلس نه تاییدی واخلي او بل اخره جمهور رئیس ترامپ یې توشیح کړي
درنو اوریدونکو د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دوم فرعي کمپاین پیل شوی روان کمپاین به د فبروري تر 14 یعنی د جمعې تر ورځې دوام ولري که غواړی ماشومان مو فلج نشي د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان مو واکسین کړئ
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د تازه میوو حاصلات 1.5 میلیون ټنو ته رسیدلی دی د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي هم وایي چې سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د تازه میوو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی په همدې اکله د اکرام شینواري رپورټ اورو
د کرهنې اوبو لګول او مالداري وزارت چارواکي وایي سږ کال په افغانستان کې د تازه میوو حاصلات خو او په دغه هیواد کې د روان کال په اوږدو کې بزګرانو تر 1.5 میلیون ټنو پورې د تازه میوو حاصلات راټول کړي دي د دغه وزارت وایي اکبر رستمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تازه میوو په حاصلاتو کې انګور مڼې زردالو انار انځر شپتالو او خربوزي شامل دي ښاغلی رستمي ویل
پرته له شک څخه د افغانستان میوه یوه برخه خوسا کیږي او یوه کوچنۍ برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي او بیا بیرته په بل فصل کې افغانستان ته واردیږي او په بازار کې په 2 برابرو پیسو پلورل کیږي
د سوداګرو سنوی د خونی د چارواکو د وینا له مخې افغان سوداګرو سکل په تیرو 9 میاشتو کې بهرنیو هیوادو ته 230 زره ټنه تازه میوه صادره کړې ده د سوداګرو سنوی د خونی مرسیل خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان به هر تازه 200 زره ټنو څخه تر 1 میلیون ټنو پورې تازه میوه صادرولو ظرفیت لري خو د سړو خونو د نشتون له امله په دغه هیواد کې ډیره تازه میوه خوسا کیږي او له منځه ځي
تازه میوه چې دا نسبت د نورو کلونو په تناسب 40% زیات
صادرات شوي دي او په مجموع کې بدون د قالینو او د قیمتي ډبرو نه نو ټول صادرات زموږ د 10% نه اضافه ازایش پکې راغلی دی او زیاترین صادرات زموږ چې شوي دي هغه پاکستان ته شوي دي دویم هندوستان ته او د دې صادراتو په ارتباط باندې دولت زموږ سره د اوایي پورې دور د لارې نه حکومت کړی دی زه امیدوار یم چې دا کومکونه ادامه پیدا کړي
درنو اوریدونکو روانه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل هیر نه کړئ تر بیا خدای مل شه